که ده سهار اته بجه شوه. بیا مو هم خراغلاست ویم پا دغه پروگرام که ورانده لدی خبری که چه ده افغانستان ده کورونای بیزای شو پاره ده بخنی نړیوال سازمان پی و تازه راپور که اندیخنه خوده لیدم. پا دغه راپور که ویل شویدی چه پا کرونا وبا د هغو نورو عواملو ترڅنګ د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښلی چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکیم: په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په قطر کې ولیدل. بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودي د لیک په ځواب کې تېره ورځ وویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی. خبرونه: په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابره شي. پرون په جلال آباد ښار کې درې ښځینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په قطر کې ولیدل. د افغانستان مرکچي پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی د 2000 کال د سپتمبر راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي. د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودي د لیک په ځواب کې تېره ورځ وویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودي په هغه لیک کې چې د مارچ پر 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتنه کړې وه. د مودي د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي، خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه. عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تېره بیا هند سره ښې او سوله ییزې اړیکې غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 23 د نریندرا مودي د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان له خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1970 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله سختې جګړې کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوي دي. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه یې د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. ښاغلي ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له یوې میاشتې راهیسې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی. د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالیې وزیر ایدوارد هیګر د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ. ښاغلي هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کېږي. د سپیس اکس هغه توغندی چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه. د سپیس اکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ستارشپ په نامه دغه توغندی تر الوتو 2 دقیقې وروسته بیرته ولوید. هغه وویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې جریان لري. ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
لطاشم صدق جلال آبادا تا تخبل جسد سپارل باچا خان دے کسوک وائی تیر نیو پیڑے سوا وائی امداز ما پوین سور داستان دے
او د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ دوهم دور سیالۍ به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. دا لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عصر دیروزی رقابت ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان.
دست یالی پرون مازیگر در افغانستان در فوتبال فدراسیون در مشر یوسف کارگر پا حضور که پیل شوی او در نن مازیگر پا لوبو که بعد کندوز در زوانان و وحیدی در فوتبال لوبدال در خراسان فاریا پا وراندی سیالی وکری. دیو بل خبر لمخې نن په کابل که در وشو لوبی ترسره کیگی. پا دیو لوبو که شاوخوا دریس و لوبغاری برخه اخلی. تمدا په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې اورئ، امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونای بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوږه او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بې ځایه شوي. بې ځایه شوي له سخت ژوند شکایت کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله اولسمه دوره کې د لاسته راوړنو تر څنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالره نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړې کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه. امنیسټ انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوږه او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې اړینو مرستو په رسولو کې خپل مکلفیت پر ځای او دغو کسانو ته مرستې ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
یو کپ اونو نه پیدا کیږي سیاسر ودار پر در باندې ګرځي سپیر بوداګان مسلمانان ټول در بازار دي.
دا د هغو میلیونونو کورنۍ بې ځایه سوي افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو تر څنګ کویټرونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خپور شو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغېز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي څلور میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا ویروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیايي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي آسیا لپاره د امنستي انټرنیشنل سیمه ییزه مرستیال مشره سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمېر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبادله خورېدو ویر سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا دوه میلیونه د کورنیو بې ځایه سویو شمېره راجستر شوې ده او دا څلور میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو پنځو کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بېرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
در سال 1399 88 هزار بجا شده.
په دیارلس سوه نهه نویم کال کې اته اتیا زره کسان بې ځایه شوي دي. په مجموع کې یو سلو لس زره کسانو ته مرستې رسېدلي دي. څلور اویا زره هغو کسانو ته چې په دیارلس سوه نهه نویم او نورو کلونو کې بې ځایه شوي دي د ژمې مرستې رسېدلي دي. په دې یو زرو درې سوه نهه نویم کال کې شاوخوا دېرش زره کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته تللي دي چې د بېرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شده.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځایه سوي کډوالې. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا اوولس میلیونه افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، 15.5 میلیونه یې په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي دا ژمنه هم کړې وه چې ډبلیو اف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 13 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب باندې واورئ. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم ازغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او لسمه دورې په اړه چې دوی کومې څېړنې کړې موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د ولسمې دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ازغری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی ازغری د ولسي جرګې له لوري جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او د تقنینی قوانینو لپاره د دوی له لوري د کومې طرحې نه برابرول بولي.
خود پارلمان نتونسته در طول نمی دوره تقنینی
پارلمان زینی کمزوری هم لرلی چه یو لحقو داوه چه پارلمان دی تقنینی دوره پا اگدو که ونش وکرائی چه دی طول و غریو پا امغاقی دی تقنینی قوانینو پا برخه که یو تره جوره کری تر اوسا پا دی برخه که طول دا بیلابیلو دولتی دارو للوری ور تا وراندی زو نشوی. دویم ده هاق وزیرانو چه دا پارلمان للوری هز دا تایید رای هم ندی اخیستی او تر اوسا سرپرستان دی دا سجدی اقدار
نه
دی کړای. ښاغلی ازغری وایي بل هغه څه چې د ملي شورا جدي کمزوري ښیي هغه د حکومت د کړنو په اړه د دوی له لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر له لوري ازادي راډیو ته په استول سوي راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو په اړه راغلي چې د 1400 کال د بودیجې په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لا زیاتو هڅو په هدف د یو پلاوي ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوري ریاست چارو اداره کې د بېلابېلو ډولونو غوښو په اړه څارنې، د روغتیا وزارت د پخواني چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمېر کارکوونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنې او افشاګرۍ یې د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي. د ولسي جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو څرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو تر څنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې ته ولسي جرګې هڅه کړې ده تر څو د تقنیني قوانینو لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مو هم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لورې تقنیني فرامین راشي باید یو ځلې موږ سره په دې هکله مشوره ترسره شي. بله موضوع دا چې د سرپرست وزیرانو په هکله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی په غوښتنه حکومت نوي نوماند وزیران ورمعرفي کړي. بله خوا د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینهپال د فیفا د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به جمهور رئیس د ځینو وزارتونو لپاره نوي نوماندان وزیران معرفي کړي.
ولسمشر به ډېر ژر هغو وزارتونو ته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي هغه وزیران چې د پارلمان څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې نوي سرپرست وزیران ورمعرفي کړي.
د ملي شورا د دویم تقنینی کال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګڼو دولتي چارواکو په حضور کې د 1997 کال د هوت میاشتې په 18 نیټه پرانستل سو چې دغه شورا په یاد تقنینی کال کې دوه اجلاس ترسره کړل چې د دغه دورې د جلسو دریمه برخه یې د 1997 کال د هوت په 18 پیل او د سرطان میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده. همدارنګه د جلسو څلورمه برخه یې بیا د 1999 کال د سمبولې په 14 پیل او د هوت په 4 نیټه پای ته ورسوله. ټاکل سوې وه د ملي شورا د جلسو څلورمه برخه د جدي میاشتې په 1.5 پای ته ورسېږي، خو د 1400 کال د بودیجې پر سر له حکومت سره په لانجو دا لړۍ وغځېده ده او د ولسي جرګې غړو خپلې ژمنۍ رخصتۍ وځنډولې او بلاخره د 1400 کال بودیجه یې تصویب کړه. د ولسي جرګې له لوري له حکومت سره د 1400 کال د بودیجې پر سر لانجه دا وه چې دوی ټاکلې بودیجه متوازنه نه بلله او غوښتنه یې دا وه چې د مالیه وزارت د ملکي کارکوونکو تنخواګانې زیاتې کړي چې بلاخره د مالیه وزارت د 6 میلیاردو افغانیو په اضافه کولو د یاد کال د بودیجې مسوده بیرته ملي شورا ته واستوله او ولسي جرګې هم د رایو په اکثریت دغه مسوده تصویب کړه. د 1400 کال د بودیجې مجموعي شمیر 4.3 میلیارد او 1.5 میلیون افغانۍ دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګا د نارنج ګل دودیز میلې او مشاعرې کوربه وو. دا د نارنج ګل شپکمندو سمه دودیزه میلا او مشاعره وا چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شو. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز روغزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے لطاشم صدقه جلال آبادا دا تخپل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیو پیڑے سوا وایم دا زما پوی مسور داستان دے.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو وژنې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي سربیره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې ووژل شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سه شنبه په جلال آباد کې دوه داوطلبه واکسیناتورانې او د هغوی یوه سوپروایزره په دوو بریدونو کې ووژل شوې. ورځپاڼې د دغه وزارت د ویاند غلام دستګیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید دی او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کاله پیل شوې لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کښېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان یې بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورځپاڼې هم په جلال آباد کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتورانې د پولیو د واکسین د لګولو د هغه پنځه ورځني سراسري کمپاین په دویمه ورځ ووژل شوې چې دوشنبه پیل شوی. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یوه لړۍ له هغه وخته چې د سولې خبرې پیل شوې روانه ده او پکې ګڼې مسلکي ښځې او هم حکومتي کارکوونکي، رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلي د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو له دې مخکې هم روغتیا پالان وژلي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداری ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پالان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2020 کال د مې 12مې خونړی برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول څلیرویشت تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلي وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه ښه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخ ته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څه هم تبلیغاتي دي، خو د دوی د برلاسي فکر د یو متردده افغان حکومت ځواب دکته کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې دریزونو ته هم اشاره شوې چې په خپلو موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نږدې دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتری ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړې کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډېر جنایتونه یې ګاللې دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد د رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ په یوې اعلامیې کې د سوریې له خلکو سره د نوې 600 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. نوموړي ویل چې دا مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیون کسانو او هم په لبنان، ترکیې، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیون سوری کډوالو ته ورکړل سي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د رقمولو لپاره کار کوي، ځکه د دې خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انټونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحد روسیه د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال له مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بېلابېلو جنایتونو څخه کړیږي چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انتونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزوري مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډېر کړی چې د کورونا او بل خورېدو سره دا بحران لا نور هم ډېر شو. د بروکسل په پنځم کنفرانس کې چې د سوریه او سیمې هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی و د سوریه له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کنفرانس کې څه باندې 50 هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړه ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2021 کال کې د سوریه او په ګاونډي هیوادونو کې د کډه شویو کسانو لپاره د 10 میلیارد ډالرو مرستې هدف ټاکلی دی.
وی کوردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردم. امروز دوست دارم امریکا اول. نه ازادی را دوست دارم اوسی او افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شد.
اوزبیک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهلی او بد حال ته رسولی دی. میر عزیز بازاروف د مارچ 24 د داخلي ټپونو ماتې پښې او مغزي ضربې له امله د تاشکند په یو روغتون کې بستری شو. بازاروف د ازبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه له ازبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازۍ جرمي سبغه ور ختمه کړي. دا بیا د هم جنس ګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلي چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې وروسته د دولت امنیتي خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغې راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګنډا مخته وړم، خو ما یوازې د همجنسبازۍ د جرمي صبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همداراز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهورې اونیزې غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
حقیقی پروکاسیون
دا یو حقیقی پارونه ده. د مسلمانانو نړباس چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیږي.
لیکن ولرګه چوره یو
د مارچ په 28 په همداسې وی غونډې لزګونو کسانو برید وکړ، د الله اکبر ناری وهلې. د پولیسو په بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یو ښځه وهلې دي. بازاروف لدی برید روغ وتلی و، خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي 12 بریدګرې نیولي او دمګړی د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي، له خپل سرو توقیف فونو پختونو محبسونو کوربندې گواخونو او اخازې سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلی و چې پولیسو ته د آنلاین گواخونو احوال ورکړی و، خو د ویلی هیڅ اقدامې په اړه و نشو.
ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د حسنا په خوست کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوست اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي. په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې پکې د باران تېلو اخل برابر مننه مسجد راډیو
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نه شي کولی چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي، نور نه کېږي. نور ته په تنګ دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بند دي، ځکه ما بس کې چې پراته یو مشکلات سره ډېر مخ یو. دې د موږ ټول چارواکو ته ورسي. السلام.
حاری نصب الله د ناری د کنر ولایت څخه ناری ولسوالۍ د معلمین زرار څلور میاشتې تېرو کېږي او ماشینې نه دي اخیستي. اړوند مقامات ته خبر ورکولی دي چې په دې اصل هم جدي اقدامات ټول موادان منل.
پریر زابل ولایت له شارجین څخه خبر کوم، کابل کندهار لویه لار ډېر خرابه ده، جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف ده، خلک لاره بند دي، ډېر غټ مشکلات دي. ترپور جنرال صلی الله علیه وسلم ته سړک را جوړ کړي، څو وارې ژمنې وکړلې نو سړک یې نن جوړ کړ. زعفران مورسی، مننه. ازادي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د مرکچي پلاوي په ټوټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوی دي. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوی ډیلی سره د سولې اړیکو غوښتونکی دی. د رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چونو مینه د خودلې ویلي نریندرا مودی په غلي کې چې د مارچ په 23مه د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې اړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړیدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. بیګا په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره وشوه. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. لاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. وخت په افغانستان کې د سار اتو دوه دیرش دقیقېږي. دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به وړاندې یو لوی راپور تاسو ته خپور کړو چې په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه باندې جوړ شوی دی. دا چې د ښځو په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او څه ناخوالې خلکو لیدلې دي. خو تر هغه مخکې یو بل راپور لرو. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون غوښتنه کوي د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي زورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی باید ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیوال اداره بیا وایي د کرام الدین کریم نه محاکمه کېدل دا ښیي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خزینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. دو پندوس کلن کریم په ځان لګېدلې تورونه رد کړي. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلې چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په دغه راپور کې اورو. تر هغه وروسته هم د افغانستان د ښځو په ارتباط باندې یو مفصل راپور او پروګرام خبريږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د کرام الدین کریم ننی ولکې دل یا نه محاکمه کېدل په هیات کې د جنسي زورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلی او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیف کوي. د دې ادارې کمشنرې شبنم صالحي د مارچ په 9مه نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشفي او عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګولو ته وسپارل شي. له دې خطر چې د نه نیول او د عدالت نه تطبیق د ښه حکومتولۍ یو له اساسي اصولو نه چې د قانون حاکمیت ده هغه متضرر کوي او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د جنسي ځورونې دومره ناندریزه قضیه لا هم ناحل سوې پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی از اصلی اصلی افغانستان بوده در سالهای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تېرو دوو لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یوه بېلګه یې د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې یې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي، خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نن ول کې د حق زړور شوزو او انجونو ته هیڅ شو پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونی وضعیت افشا کړ.
دا بس نو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت میشه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې تر دوه کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر ده پورې کړې چې دوی یې جنسي ځورولي. لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړو پر ده تور پورې کړی و چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلي وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 60 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې ومند چې کریم له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستي او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړي یې جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپلو حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیستم کومه راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سمحال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چارو وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه. د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د یو میلیون ډالره جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ، خو د کورنۍ چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغو ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه، خو اوس وایي چې یو شمیر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده، خو څوک نشته چې پوښتنه یې وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه، ورغلل پنچیر ته چې کرام الدین ونیسي، خو دا یوازې یوه ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو، خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دې ونیسو. له بده مرغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلي چې کرام الدین په آزاده توګه له کابل تر پنچیره تګ راتګ کوي. هلته یې کورونه دي.
خالده پوپل ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبدیل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاتې ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولي داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې د نن او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمینه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونیولسو، لوی څارنوالي به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاده توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او وی ویل چې حاضر دی ثابته کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالي د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی وو، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اګست میاشت چې په درويشته منیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستيال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات به نتیجه پاتسول ځکه د په خبره د سیمه خلکو د ځانګړو ځواکونو مخونیوله. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څنګه مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپل ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکی هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیې لاس اخیستی دی.
د کرامدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. داسې ښکاري چې حکومت د ده له نیولو نور لاس په سر سوی، که څه هم پر ده تورونه ډېر جدي دي او کاغذي کارونه یې هم سوي دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمېدای، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریم ونیسي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. موږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقوو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. که چیرې کرام الدین په هر ځای اوسیږي، مونږ خپل اقدامات به ترسره کوو، خو مونږ ډېرې په وخت سره متکی نه یو، ځکه چې حکم موجود دی، د سارنوالي حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتما دغه قرار د سارنوالي تطبیقوو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شار ظافیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د کلنی راپور له مخې د ښځینه فوټبال ټیم د اتو لوبغاړو تجربه شي، هغو ښځو چې جنسي غوښتنې ردولې له ټیمه وایستل شوې او هغو چې په دې اړه یې علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوې.
د افغانستان سلکلن تاریخي مزل، د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د دیارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغان ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانم ها رو جمع می شدم، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه ثریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اندیا ژغدی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه ثریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع
هم دغه غوژغونو د دیل مریضې پیړې پایل د شوزو د غورزنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ اندیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فامید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همده د مسئولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه ثریا هوډ لاک لکسو او له خپلې کورنۍ څخه یې دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1940 او 1943 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شاه امان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې ثریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه با نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې ته ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو مېرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدل د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغو د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال